مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې چې سلام پښتونخوا نومېږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سردریزۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي، او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې له دوی سره دي، دوی ساتلي دي، هغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیف دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له څلور اړخیز دغه ول د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځ ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو تیره ورځ تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي، خو د جماعتو دعوا په نوم د خیریه ټولنې ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجاهد وویل مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړه کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې نهه میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسېدونکو تېر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویل له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګزرن یا پولیو ناروغي وهلې ده. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم د ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې وسی چې د ګزرن ناروغي واکسینی ساسکی هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. دوی ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومان تستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږ کال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د ټاپي په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په اشقاباد کې په لاسلیک شوې موافقې کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخال د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکي تښتولې دي. وسلوالو روانه اونۍ پر یاد سیمه حمله فایل کړې وې. شامی ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویلي د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکي له یو وړوکي ښار سره نږدې سیمې څخه تښتول شوي دي. د شام بشري حقونو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانه د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له 150 څخه تر 250 پورې کارکونکي ورکتي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازیګر په ماناما کې له خپل بهرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. خو چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي، یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمبارۍ او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ لاروی کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په www.mashalradio.com د مشال ریډیو 9 ساعته ژوندۍ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد د سولې بهیر په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. پښتنو ملت پالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختریزو ډلو ضد عملیاتو جاری ساتلو غږ کړی. د پنجاب حکومت د جماعتو دعوه جوړ کړي، عدالت په اړه پلټنې پیل کړي دي. په بنو کې جمعیت علما اسلام فی د ناظمانو مرستیالو ناظمانو څوکۍ ګټلې دي، خو تحریک انصاف وایي عدالت ته بچي. د ملکنډ او چترال ځنګلونو مالکانو د خپلو غوښتنو لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده.
زموږ ټول د بچو د خپل مستقبل مسله ده. په نو تاریخ باندې زموږ د مشران به سنیټران د کسان به ټولي هغې به موږ ته یو لار ښیي.
سندری به هم در خبری کړو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال راډیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونه خطې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وشي هغه طالبان دوی سره دوی ساتلي دغه له موږ سره مذاکرات تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له دا نور اړخونو سره شپه ده څلور اړخیز دغه له دا نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو. هغوی ته دا وښیي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
We have time and again emphasized
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیز ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
چې پاکستان فشار اچولی فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې پنچي وي، مطلب دا نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو سو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه دی پاکستان د یو الې په طور باندې استعمالو دي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، خو دا یو پوټینشیل ما ته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تک را تک باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شتر کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
دا مشال ریډیو دا
د پښتنو ملت پاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس ته هر ځای کار روانې وکړي. ملت پاله مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشر ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خبره ډیر وخت نه مخکې پکار وه، نو خو چې چرته دهشتګردي هلته کاروي پکار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو هغې کاره د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی، او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش مې او دا به مطلب ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینۍ لار دا ده چې په دې ملک کې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسو ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي دې کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت و او اوس چې شروع شوه نو تر هغې دې جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقه کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځ شوی ده. جنوبی پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د پلا مسله مونږ په پاکستان کې ختمون دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروری وه زما په خیال اوس چې شروع شوی ده، نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي برید شو، چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
د ملیح امیرزاده رپورټ مو اوریده. اسوسییټډ پریس اژانس د لیکوال یو خبریال کیت هیګن نن مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لګښتیان او ولسي وګړي وژل شوي، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي. پر دې سربېره د هغه هیواد ملکي او امنیتي انتظامي کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې یا رښتیا هم د سختدریځۍ ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال یو خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سختدریځۍ مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني، او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختدریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سختدریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختدریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربېره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپل دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سختدریځي ختم کړي، او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پنجاب حکومت د جماعت او داوا جوړ کړی عدالت په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا چې دا څه ډول عدالت دی او څه ډول پلټنې کیږي او جماعت او داوا څه دریځ لري ور باندې، په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه. د رابعه کلک تفصیل را تاول دا راکړي چې د پنجاب حکومت څه کوي.
پامیر د پنجاب حکومت د هغه رپورټونو پلټنې شروع کړې چې پکې راغلي وو چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر وو، د دې نه خبر نه وو چې جماعت الدعوة داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس پلټنې کیږي. پامیر بلخوا د جماعت الدعوة په نوم د خیریه ټولنې بیان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی دی. البته ده وویل چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د دریم ګړۍ یا د منځګړۍ کردار ترسره کوي چې لانجې دوی هوارې کړي. ته دا هم وویل چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې فیصلې کوي. پامیر د ثالثي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت الدعوة هیډکوارټر په جامعه قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو بلخوا پامیر مطبوعاتو کې دا راغلی دي چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کېدونکي که څوک نه حاضرېږي نو هغې ته یو سامن جاری کېږي او که څوک لکه هغې که حاضر نه شي نو بیا
نوټس ورته جاری کېږي چې
ایکشن هم اخستی کېږي.
یعنی لکه یو عام عدالت چې په څه طریقه باندې کار کوي هغه سي خو جماعت دعوت څه ویلي دي هغوی د خوان د صدریز راغلی
هغې دا وایي چې دا یو داسې متوازی شان عدالتی نظام دی او دا
متوازی شان عدالتی نظام نه دی
بخنه غواړم نه دی. او دوی دا وویل چې مونږ د دوه کسانو یا د مخالفو ډلو ترمنځ د منځګړې یا د درېمګړیتوب کردار ترسره کوو. خو پامیر برخو د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت ټکي د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانینو تر لاندې جوړ کړی شوي عدالتونو لپاره استعمالېدای شي.
سعید ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه ولا اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې اګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې سوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه اخیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د څو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې یې دغه عمل د ډېرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شم مشرل جای بو حکومت بند نه ټولی نه په جمعیت بند نه ټولی میش پدا ټولی چې میش پانډی دا ور کو شو دی په پېښور ور ولا کی مروت ولا د ګوارو غون پانډی نه ور وتل شو دی او د باندې پانډ دغه سه پرېتا میش دا ور د باندې د چارې چارې په چار دی میش نه په جای په چار دا نو جمعیت په چار دا
او د پرویز خبره کا او نه راتلې چې دا مال مکمل شو دا هغه ترقیاتی چارې لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روډو اته پوجا تقریبا یو کول دی الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر زیات نقصان وشو. میز روډین نشل تعلیمي درس صحت هسپتال نشل دا غون دا سه سمسان پروتو دي د هسپتال دغه د الیکشن دی وایي دا میز دا وی چې زن نظر نه دا مال مکمل شي چې میز ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق را نه میاسته وشو چې میز ته شای ملاو شو نه دي نه د پی ټی آی په حکومت سه نه په جی وی وای سه په وشا په چا د چمیش ته پانه لیسی او پانه فورن الکې ته ویلش کونسل ته منتقل سی. د میز روډین خراب دي د میز د به تنظیم نشته میز د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتي ټاکنه نه همیاشته وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یوه داسې ماشوم کې د ګزڼ ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي دي. ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي نو ځکه په دې لس میاشتني ماشوم کې د څاڅکو پر ورکولو سربیره د پولیو جراثیم موندل شوي دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
خو دا غی کنفرمیشن د پارا اوس یو ټیم روان دی بنو تا نو اغی با دا کیس انویسٹیگیٹ کے ڈیٹیل کے او دا دا پتا لگی چیز سونا ڈوزیز شوی دی خدا یا ساتھ چی کلا ایرادیکیشن پر مونگا کلم چی کریویو کرن نو بیا بائی کی دا سی کیسز برا دی سپوریڈک چا با ویکسین ڈوزیز خوب آغت تیوی خوب آغت تب بیا ہم پولیو وائرس پتی نرو دی
ڈاکٹر جوہر جاتوی چی دا خوراک کمی او دا ماشومانو وڑو وڑو ناروگو کی دا سمدستی آرام لپارا دا سٹیرائیڈز استعمال ہغا لاملون دی چی پا ماشوم کی دا پولیو زد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموی او کمور پلار دا لگ احتیاط کار واخلی نو ماشومان لغت جانا بچ کے دیشی
اولنے خبر دادا چی ماشوم چی پیداشی نو اول خود دو کال پورے پکا چی مور خپل چای ور کی اولنی شپگ میں آشتو کی خودیر ضروری چی خپل مور رتے اس کی او بیارائی نفس چی غذا بھی چی آغا صفا سترا ہو لگ چی دا پروٹین نا لگ دک بھی نو دی مور پلا دا لگ احتیاط پکار دی چی معمولی معمولی بیماریان دا پارا دا ماشومان تنو تنو مخامخ کرے دا تیرائیڈ نا حکم از کمخل ماشومان بچ کے
دا سرکاری شمیرے تر مخد روان کال دوران ټول ملک کے دا پولیو اتم کیس دے چپ کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دے زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیښور
تاسو مشال ریڈیو ته وګیاس موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کلو هرتز باندې اوري تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم واوري ورسره ورسره که تاسو فیسبوک اکاونټ لرئ نو پر فیسبوک چې مشال ریڈیو ولی کئی حل تزمک پانا خواخ کڑی نو دغا رپورٹونا شننی او تفسیری او خبرونا چی موگ دلتا در تا پر آڈیو خبرو ها غلطه پا فیسبوک بانی هم در سر شریکو او لها غست پا فیسبوک یو بل شایده هم شتا چی حل تا تاسی سند ویڈیو گانی هم لیدلی شي د ویډیو خبره وشوه نو یو سندر را سره د ویډیو خو در تا پر آڈیو نشو خودلی خدا سندر در تا وس در خبرو برېښنا امیل په غږ مو سندره اورېده تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او که ټویټر لرئ نو په ټویټر باندې چې تاسو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ نو او موږ پاڼه تعقیب کړئ نو هلته تاسو تازه خبرونه چې څنګه موږ خبرو ورسره ورسره په ټویټر باندې هم در سره شریکو ورسره په ټویټر باندې تاسو له موږ سره خبرې هم کولای شي او دا یادګیرنه هم اړینه بولم چې نن به په ټویټر باندې د ځوانانو غږ په خپرونه کې چې په 2 بجې خبريږي. په دې خبرونه کې به نن یو نوې کار مونږ کوو د پیریسکوپ په نوم باندې یو اپلیکیشن دی. په ټویټر تاسو نن کولای شئ چې د اسرار العالم خبرونه په ژوندۍ ویډیوي بڼه باندې واورئ. په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسته څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او د قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعتو دعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعتو دعوه په نوم د دې ټولنې ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام ښې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت وځي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شا کلا کې اوسي چې د ګوزڼ ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولې دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ وکړ چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. وسم ورځ اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال سرر زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورسپانو زنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. اوی په شمالي وزیرستان او د فاټه په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دې واپسي زر تر زره عملي کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوي کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دې د واپسي بندوبست وکړي، ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. دریا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والی غاړي چې زر تر زر داخلك بیرته ستانه شي، خو د لړکی د حکومت له خوا سه داسې اقدامات په نظر ناراضي چې غني د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټه اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پان خپل ادریې د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلې دي. خو لسمو دی راسي کراچي د جرایم پیشو وګړو په لاسونو کې ورغلی دا. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر صحه په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرې نواخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شویو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار عالم مومند وروي.
ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نومونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوي کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده چې له وجې کمزورې ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تېر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې غونډې ته ویل، پر ځای د دې چې تهران دې په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو د پر ځای د سولې هڅو ملاتړی شي. ایران دا تور ردوي او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خدا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتی لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې مونږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو، په یمن کې د بمباریو او په سوریا کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
برطانوي ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکل خپره کړي چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونلډ ټرمپ په اړه ویل شوي ګوند باید د ده په اړه یوه پریکړه وکړي. ډونلډ ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدوارۍ لپاره په خپل کمپین کې ځینې داسې خبرې کړي دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونلډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم لاس ورکولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ سي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رایه ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د وین هکنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به له ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسې خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوی کس به ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د لوګر ولایتي شورا غړي وای ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارته مامورین او له امنیه قومندانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړولې دي. دوی وای له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، ولې اوس یودم دا ودانۍ ونړول شوې. د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي ځمکه ودانۍ جوړې کړې وي او دا چې عدالت ویلي ول چې دا کورونه دي ړنګ کړل شي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
زئی داروایی چې دا 1200 جریبه ځمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی ځمکو کې د کورونو په نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله؟
دا مال مونږ غواندو ځکه چې کما فیصله وکړي د دولت حق وسی. مونږ هم دولت په څنګ کې وړل، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار وو، د قانون پیلو کول په خاطر مونږ درې دیلی او د غاصب او د فاسد او د هغه په څنګ کې د هیچا په څنګ کې مونږ نه درېږو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو د هدایت ده دغه ساحه تخریب کړي. هلته کورونه موجود دي، خلک پکې اوسیږي او محکمه هم کومه رضا چې خلکو کړې په هغه کې لیکلې محکمې شرعي دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزیسیون چارواکي هم په دې کار کې ګرام بولي او وایي د هغوی څخه د هم پوښتنې وشي.
دا په پرنا ورځ باندې جوړ شوی دی. دغه ټول دغه وخت خلک بدی چې شریکان وو، دا مسؤولین دي، هغه وخت والی دي، هغه وخت قومندان دي، هغه وخت رئیس امنیت، چې دا کورونه جوړ شوی دی، غوړې والی خلک پوښتنه نه کوي چې نن دی خوار او بیچاره دی، غریب کور دی.
بل خو د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارتې مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د ښار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 15 غنا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس د میډیا امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تېره اونۍ دا پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکه د په دغه سیمه کې څومره کورونه دي، غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دي چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورید او اوس هم د کرن خان په غږ سندره در خبرو. کرن خان په غږ مستندر اوریدا په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د سیډونکي مایکل کوګلمن لیکنه خپره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ نظریې او نورو مسئلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د سیډونکي مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړی ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګلمن وایي دی په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلیدل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړیدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنا دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت د لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وای په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پیښې کمې شوې دي خو د سخت دریځې نظریه پکې موجوده ده. دوی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وای په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاوو بے برخی ده. مایکل کوګلمن زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي. خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیلې کړي دي او د روان کال تر پایه به پر پوهنتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشول چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخوروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیرالله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی
پوسٹ کڑے دے ورتا نورا پیسے ہم شتا دی کار با پشوروشی نقشے مقشے تیار دی ما اغتا حکم وک ریکمینڈیشنز ما ورتا وکڑے دے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن تا منسٹر صاحب ہم ناستو سی سی چیئرمین ہم ناستو چھ دے ہر ایجنسی کے دیو سب کیمپس بمون خلاصو او دا واڑا سب کیمپسیز بمونگا یونیورسٹی وال سب کیمپسیز بمونگا ہر ایجنسی کے درے کالو کے دا نن خلاصو
کلی چھ مشال ریڈیو پدی اعلان باندے تے قبیلی چارو تجزیہ کار او دو باچا خان پوهنتون پروفیسر ڈاکٹر محب وزیر نے تپوس وکڑو نو ہاغا اوی چی یواز د میٹنگونو طرح د پوری پدی پوهنتون کار روان دے او کچری حکومت سنجیدہ وے نو دا پوهنتون با پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاٹا پوهنتون د منظورۍ خبره شوی دا د دې تقریبا نن 15 کالا پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشی په چاکلو باندې دونیم کالا واړول هغه نه پسته ویشی ورکو او دا خبره اتر دا مونږ او دا عربونو پیسے دا خبر ان کی او ما نہ خیال کی گی چے دا سے پتیزی سرا پدے پہنتون باندے کار شروع کی.
پیادی کمیٹی کی دا ہم ویلے شو چی وفاقی حکومت دا فاٹا سلور و یازد کون کو تا بہر ملکون کی اعلی تعلیم لپار سکالرشپ ورکوی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د دیر کوهستان سوات شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبې یا خالی پر ورځ په پیښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږیز کال پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا دیر کوهستان سوات شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن په شان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړل شي او د ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسي دې په سمدستي توګه ختم کړل شي. د دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجي ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نه وړاندې د غزمکو او ځنګلونو مالکان دي او بیا 1948 نه دوی ته د ځنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاويږي خو موجوده حکومت دغه برخه کم کړې ده.
په دې یو صوبه کې درې قانونونه دي هزاره او انډس کوستان کې الدا اغي د خپل ځنګل وایته مالک هم هغه د 80% ورګي او موږ ته 60 ډګي د قوم دا وایي چې په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګا څنګه لا هغه لاسي ورګي مال هم راک څنګه عام مالی زم مالک هم
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي په هغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو پټه لرګي چې کم دی هغه په کاغذ پیڑ بانی نشتے فارسٹ والا زمین قبضہ کرے او داغ دی منگتا ریئلٹی میلا چولی پاگے کے 60% ریئلٹی حق دے اگر حق منگتا میلا نہ شو اگر لرگے ہم رکھ شو چکم لرگے دا داغ زگنے سرکاری کرے
داغ شان دا سواد کا لامنا یو زائی مشر دا زنگلاتو پا حق لا سدارنگ اویل
دا زمونگ جیداد دے او زمونگ پا مرلو او پا کنالو نو بانے دے نو کم مرلے سر زمونگ تعلق دے
پاگے کے سلور میں آج تھے دا جم منگ کال ڈولس میں آج کی وہ باسو خو ٹول زندگی انحصار زمنگ پدے غرون و پنگلات وانے دے زمنگ مویشی کما ساروی دی آگے دوبارہ منگ گیا گانے اچو اقبل جی معمولی زندگی اقبل دا خوراک بشاک دا پارا خیشاک لرگی دغه زین مونږه راولو استعمالو
دا دیر کوهستان چترال سواد او شانګلی مشرانو زیات کړه چې دا روان میاش په نهم تاریخ په خبر کې دا سیاسي ګوندونو یو غونډه را بللې ده چې مرکزی او صوبایي حکومت باندې به دباو اچوي دوی ته دې په ځنګلاتو کې خپل برخه پوره پوره ورکړي غنی بیا بدوی احتجاج باندې مجبور وي
دا زموږ ټول د بچو پل مستقبل مسئلہ ده او ان شاء الله 9 تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې هم ګون کې ده د مشران د پر پارټي هم د دار ته کسان به ټولي هغه به موږ ته لار خي او هغه باندې به قدم آی لا بلا کته حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له زور کار ګوري موږ وزان خلای
د زنګلاتو د مالکانو اتحادی مشرانو د غختنه هم وکړه چې د زنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړه اولو کې د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د کامونو ته پوره پوره برخه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د باړې ځینې اوسیدونکو وایي د تیرو څو کلونو په نام نیو کې د کورنیو غړي یا وژل شوي او یا ژوبل شوي، خو پر کلونو تیرېدو سربېره ورته حکومت د تاوان پیسې نه دي ورکړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي، او ځینې خلک بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په مهال په مارټر ګولو لګېدلي دي. په دې کې د ځینې وژل شویو او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده میلاو شوې. د باړې یو مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې نام نه په یو پیخه کې دول مسی وژل شوی، خو تر اوسه ورته معاوضه نه ده ورکړای شوی.
مامون یو ته وی دی هغه ځان یې رو باندې ګلابوري شروع کړه، ول مسی می ولګیدل تصویرونه یک سه اوس مرو سره دی کنه، نو ته اوس پورې پس پس تو سیل جوړ دا او دغه دفترو کې رپورټونه او څه شی وته اوس پورې مته هیڅ کې سموې ځان رو ملو شوی. نو موې ځوا چې کوم حق وي او څه دی دغه رول وی چارو تم له لوشي.
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد دامین اپریدای وای
پساونو خلق لګې دلی خدا ولا بازو خلق ول ته چکونه راغلی دی اغه ولا دا وی جهنن رو شاو صبر شا پیسې نه ور کوي دا کین کالونه تیر شول او بازو لای سره راغلی منری یا اغه نو مو پذر ربی کوم کمر خیل او تیرا تختکی د ماکا کې زخمی و اغه چک راغلی رای اغه یو کول وش خو چلتا چی و رو چی 50000 به سه خړلی اغه لنه ملاویږي. بل حاجی وارث نو میو کوم کمر خیل و تیرا تختکی نمائندگا و د مکا خودکش په شویه و هغه چکونه نری روغلی. بل حج وارث نوم یو هغه قومي مشر نمائندگا و هغه ورزولای و نو هغه لم شایم نری ملو شوای.
د خیبر جن سید باړې د متاثر شو کورنۍ د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې دا سړي متاثر شوی کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه د ملاو شوی. خو مونږ په دې لړکی د دوی یو جدا فیرست یو زلبیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی او چې څوک دې فیرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم درته د اسحاق خان په غږ باندې دا ټپی نشرو.
لاسونه چې سترګې ستا مې ولیدلې ماما لو سر په هغه وخت بایللې دیش په دریا ډوب شي کلام بوزنی ورن ورک شي ګذرونه سوک چې مین شي ځان ورک شي مد شپې خوب کړي نه روزګار خوند ورکوي نه ملال کتو دی درزگارا ویستا زرگے میں تاثر بندی شو دخدے لپار بندی خسات مینا دشنو ستر گجی نید سمست لیونے دشنو ستر گجی نید سمست لیونے